السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږ بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه اخیری خبري غړي کې زه نو شاسته سپور به په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمې زو نړیوال رپورټونه وړاندې کو او په کې به د کورونو نړیوال مطبوعات مهمه برخه هم باورې خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي.
سرټکی د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو اتحادیې له حکومت سره د مذاکرات لپاره درې شرطونه ایښدي. د طالبانو سرچینې وایي افغانستان له بګرام او نورو زندانونو یې د درو مخکشان په ګډون یوولس غړي خوشې شوي دي. د عراق فوج وایي وزیر اعظم عادل عبدالمهدي حکم کړی چې د بغداد په شیعه میشتو سیمه کې د فوج پر ځای پولیس ځای پر ځای کړل شي. او سم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو اتحادیې له حکومت سره د مذاکرات لپاره درې شرطونه ایښدي. نن د پېښور لیډریډینګ هسپتال کې د ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر حضرت اکبر خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې تر څو حکومت د دوی درې خبري ونه مني تر هغو خبري نه سر کوي.
یو شرط ممدا دي زمونږ خلک غیر مشروط طور رها کې کوم هم نیولې دي، بل لا چې زمونږ وینه توې شوې ده دغه خلکو اف آی آر کټ کړي. درې ما خبره ده نه چې شامل ام الله هغه سلور میاشتې کې درې بیرې زمونږ وینه وبیا ولاد نو اوس مزید غن شو منلې.
ډاکټران د حکومت لخوا د سیاست په څنګه کې د اصلاحاتو د قانون مخالفت کوي خو حکومت پای چې د ولس د ګټې لپاره دا قانون راوړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له نن څخه د چین درې ورځنی رسمي سفر پیلوي. د پاکستان سرکار ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي عمران خان به په دې سفر کې د چین مشرتابه سره پر سیمه ایزو او دوه اړخیزو چارو خبرې وکړي. نوموړی به د چین ولسمشر شي چینګ پینګ او وزیر اعظم کی چیانګ سره جدا جدا لیدکاته وکړي. خبر زیاتوي چې عمران خان به په زراعتي او صنعتي څانګو کې د همکارۍ ترڅنګ له چین مشرتابه سره له چین پاکستان اقتصادي راهداري سره د تړلو پروژو پر پراخولو خبرې وکړي. دا به په تیر یو کال کې د وزیر اعظم عمران خان چین ته دریم سفر وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د سپریم کورټ پر چیف جسټس راغ کړی چې په پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ دل لپاره د ټول ګوندیز یو کانفرنس راغواړي. نوموړي نن په پښین کې د دې ګوند او م اکتوبر د شهیدانو د ورځې لمانځغونډې ته د وینا پر مالول چې د اکتوبر پر 28 نیټه د جمعیت الاسلام فزرامان ډلې لخوا د ازادۍ مارچ ملاتړ کوي. البته محمود خان اڅکزي وویل چې باید تر مارچ لمخه مولانا فزرمان د اپشن نور غوندونه په اعتماد کې واخلي. مولانا فزرمان د ماج د حکومت پر ضد اعلان کړی چې د اسلام آباد تزي او حالته پر لتر کوي. محمود خان سګزیا تکړه چې سم کوټ مشر دی ټول غوندي ز کانفرنس راو بولی چې پکې د هیواد حکومت د چلول لاري چاري ولټول سي. د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتي ټریبیونل هغه فیصله ځنډولې چې لمخې د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری نه هله ګرځول شوی. د سپریم کورټ درې ججانو نن په اسلام آباد کې قاسم سوری پر درخواست حکم جاری کړ. عدالت د الیکشن کمیشن له لوري د هغه د چوکۍ د خالي کېدو نوټیفیکیشن معطل کړ. سپریم کورټ فریقینو ته په راتلونکي اورېدنه کې د حاضرېدو حکم کړی. عدالت انتخاباتي کمیشن ته وویل چې د کوټې 215 محلکا د انتخاباتو شیډول دی نه اعلانوي. د پاکستان وزیر اعظم نن غریبانو ته د مفت خوړو ورکولو د پروګرام پرانیسته وکړه. د احساس سیلانی لنګر په نوم د سکیم په هیواد کې د غربت د مخنیوي د پروګرام برخه ده. د احساس پروګرام مشر ډاکټر حسانیه نشتر پرانیسته غونډې ته وویل چې په ټول پاکستان کې به 112 لنګرونه خلاصوي. په دې موقع یو شمېر غریبانو ته ډوډۍ هم ورکړل شوه چې پکې زیاتره پښتانه ول. نو ځکه ډاکټر حسانیه نشتر د حاضرینو په اجازه ناستو کسان ته په پښتو کې یو هم یو څه خبرې وکړې چې هغه وویل
دانن وزیر اعظم صاحب راغلی دے مونږ سره ناست دے او دے بیا بیا مقتدا وینا کوي چې تاسو دا پناګا دا لنګر دا زر کو لاو کې چې داخل کو ته تکلیف نه وي چې خلک پر مړک کې کا ډوټه او پوری او دا ان شاء الله بټول پاکستان کې مونږ جوړاو.
عمران خان غونډې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې حکومت د پخوانیو هغو په مقابله کې پرولسی خیر شګړي زیاتې پیسې خرڅې کړي دي. د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له بګرام او نورو زندانونو یې د درو مخکشان په ګډون یوولس غړي خوشې شوي دي. دوه لوړ پوړو طالب چارواکو د اکتوبر په 16 د نوم نشودو په شرط مشال ریډیو ټول د خپل ملګرو په بدل کې درې هندي انجینران خوشې کړي دي. دوی په خبره په خوشې شوو طالبان کې د دې ډلې د مشر مستیال سراج حقانی خوریه عزیز الرحمن چې د احسان الله په نوم پیژندل کېده د طالبان په واکمنۍ کې د کونړ پخوانی والی عبدالرحیم او د نیمروز پخوانی والی مولوي عبدالرشید هم شامل دي. طالب سرچینو نور معلومات ورکولو ډاډ وکړه. د 2013 کال په مئی کې وه هندي انجینران له بغلان څخه وسول چې د هند بارنو چار وزارت په وینا یوې د 2019 کال په مارچ کې خوشې شو. د هغو انجینران د تشور زماري هیڅ نه منلي خو افغان حکومت یې تور پر طالبان پورې کړی. نیو ډیلی او کابل د هندي انجینران او طالب بندیانو د خوش کېدو په اړه لاسنې ویلي. د عراق فوج وایي چې وزیر اعظم عادل عبدالمهدي حکم کړی چې د بغداد په شمیشتو سیمه کې دی د پوځ پر ځای پولیس ځای پر ځای کړل سي. دا اقدام تر پرونی خونړی یون شو تور وروسته اخیستل شوی دی. دا حکم نن ورکړل شوی دی. فوجان د صدر شار له اطرافو لری کړل شوی چې په لهغه وروسته لری کړل شوی چې په ټول هیواد کې حکومت مخالفه مظاهرچانو په احتجاج کې تر یوې اونۍ په لږ وخت کې سل کسان وژل شوي دي. مظاهرچان د بیروزګاری، کمزوري ولسی خدماتو او د پراخ کرپشن پر ضد احتجاج کوي. په یو بیان کې فوج منلی چې د مظاهرچانو پر ضد له زیات زوره کار اخیستل شوی خو ویلی دی د هغو قمندانانو احتساب به کوي چې دغه غلط کارونه یې کړي دي. رپورټونه وایي په شام کې ترکی له پولیس سره نږدې ځای په ځای شوي امریکایي ځواکونو له سیمې وتل پیل کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې امریکا اعلان وکړ چې د شام په شمال ختیځ کې د کوردانو په مشرۍ ځواکونو پر ضد د ترکی لخوا د کېدونکو عملیاتو برخه نه جوړیږي. رویټرز اژانس د ناپیژندل شوي امریکایي چارواکي له خولې ویلي چې امریکایي ځواکونو تل ابیات او راسولاین کې دوه څارګري پوستې خالي کړې دي. د شام د جګړې د څار برتانیا میشتې ادارې سیرین ابزرویټری آف هیومن رایټس هم تصدیق کړی چې امریکایي ځواکونو دغه دوه مهم ځایونه خالي کړي دي. ترکی له څو میاشتو راهیسې د شام په شمال ختیځ کې د عملیاتو دړکور کوي چې په وینا یې هدف یې یو خوندي سیمه رامنځته کول دي. خبرونه پای ته رسېدل او اوس هم د موسم او کرنسي حال درته احمد الله درک.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 1.55 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.92 روپۍ 40 پیسې او 1.93 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 1.01 روپۍ 10 پیسې او 1.01 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 50 پیسې او 2.40 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 55 پیسې او 1.40 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې او 270 ایرانی ریال په یو پاکستان روپیه خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو چلیری ساتو کې په پیښور بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 شوکم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 شوکم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 44 ډیګری سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بای او سباني موسم حال واوریده. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو اتحادیه وای په ټوله صوبه کې به هړتال جاری ساتي. د دې لوجه ناروغان لسه مشکلاتو سره مخ دي.
ارتال دلاسه حکومت باندې نه تو مریضانو باندې ډیر زیات سخت ده، ځکه چې اوس موږ وخت راغلی موږ د 4 بجې ټیم را کړل اغم منګل کا پرایویټ ځای کړل سرکاري نه دی. ورو
د پاکستان پیپلز او عوامي نېشنل ګوندونو مشران په اسلام آباد کې ملاقات کړی چې پکې د حکومت خلاف د مولانا فضل الرحمن په مارچ خبرې شوې. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري معلوماتو ته د رسایي کمیشن یو غړی ریاض داوځي وای په زرګونو درخواستونه یې ترلاسه کړې دي.
اوس پوری سور لزر خلق معلومات د پاره درخواستونه ورکړي دي. پاغي کې وو زر تنانو تجدیدو تر لاسه شي او وو زر تنان بیا راغلي دي کمیشن ته.
د اورګ جوزای مشران وای د حکومت لخوا د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره اعلان شوی پیسې څه شوې.
مسره جب اوګه ته ار کال باندې تا ته 100 ارب روپی ملایيږي. ملک ډنګ ده یو کې سہولات ورکې نشتا. ا پیسې مو خوب کې ونه کاته.
یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه هم اوریدئ شئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې د نن ورځې اخیری خبری غړی ته وګورئ. په دې غړی کې اولنې موضوع په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د هړتال ده. د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیه فیصله کړې ده چې تر هغه به خپل هړتال جاری ساتي تر څو چې د دوی غوښتنې نوي منل شوي. دوی په خپل غوښتنو کې وایي چې د هسپتال د انتظامی د پولیس چارواکو د صحت صوبایي وزیر خلاف د رپورت درج شي، د دوی نه د استعفا واخیستل شي او د ډاکټرانو نیول شو ملګرو بغیر له شرطه د خوشي کېدلو امر د جاری شي. په دې اړه د پیښور نه زمونږ خبریال شبیر احمد جان نور تفصیل کوي.
د ګل پورز پیښور لیډی ریډنګ روغتون کې د یوې خبري غونډې ورستو د ګرانډ هیلت الاینس ویان ډاکټر حضرت اکبر مشال لیډو ته وویل چې د تیرې میاشتې په ویشتمه نیټه د هسپتالونو د نجکارۍ په ضد په لیډی ریډنګ روغتون کې د احتجاج په وخت د پولیسو لخوا په دوی سخت تشدد شوی وو چې پکې د دوی یو شمېر مرګري ژوبل شوي ولې بیا نیول شوي هم دي او اوس په دوی تر هغې مذاکراتو ته نه کېني تر څو چې د دوی دغه درې نوې غوښتنې نوې منلې شوي.
اوس به زموږ د مذاکراتو نه مخکې درې شرایط وي. یو شرط به همدا چې زموږ خلک غیر مشروط طور رهاګه چې کوم هم نیولې دي، بل لا چې زموږ وینه دوی شوې ده دغه خلکو FIR کټ کړي، نو زموږ به هاسپټل ډایرکټر دا ودا، زموږ به SSP زبور افریدي دا ودا، زموږ به شامل عام الله دا ودا، زموږ نو شروان برکی دا ودا، زموږ FIR کټ کړي. درې ما خبره ده چې شامل عام
سرګند دیوی چې د پیښور های کورټ په دغه احتجاج کې نیول شوی ډاکټرانو په دې شرط در اخلاصولو حکم کړی دی چې ګنې دوی به په هسپتالونو کې په خپل وختونو کې خپلې دندې ترسره کوي، ولې ډاکټران وایي چې داسې کولو سره به دوی تحریک ته زیان ورسیږي. بلخو اسپتالونو ته راغلی ناروغه هم د دغه کاربندیز له وجې تکلیف سره مخ وي. لیډی ریډنګ روغتون ته د لکی مروت نه د خپل پلار درملین له راغلی رحمت الله وایي
اړتال د لاسه خو په مونږ باندې نه په مریضانو باندې ډیره زیاته سخته ده، ځکه چې اوس مونږ وختي راغلی مونږ د 4 بجې ټایم را کړی ده، هغه مونږ لکه پرایویټ دغه کړی ده، سرکاري نه ده ورور، او 4 بجې دا رګ راته وایي او والي صاحب دغه در اوس بار دی دغه کې پراته یو په دالان کې پاس شین اسمان دی او لاندې ځمکه ده دغه ته پراته یو سله خو ډیره ده، ځکه چې بایجان دا ځای لکه مروت دا خو بای 3.5-4 ګنټې لار ده او بیا لار ماشاءالله داسې لار ده.
بلخو د دغه پوښتنې په جواب کې د ډاکټرانو د اتحادی یو غړی ډاکټر علمگیر وای چې دوی OPD کې نه کینی خو له خو سره د اولس د ستونزو احساس ته دي، نو ځکه یې خو په ایمرجنسی کې یو شمېر ملګری د ناروغو درملنې اوس هم کوي. په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د حکومت وایان شوکت یوسفزی او بیا د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله سره د بیا تماس نیول هڅې وکړي نو خبرې یې ونه کړې، ولې دا تیر خالی په ورځ هشام انعام الله مشال لیډو ته ویلي وو چې کله هم حکومت تخپل دریز نه نورستو کیږي او چې کوم ډاکټران هړتال نه ختموي نو هغه ته نوټیس جاری کړی دی او د نوکرو څخه به لری کړی.
بس چې کوم احتجاج کوي وی لمونګ اولریډی شو کوز نوټیسز ورکړل، چې کوم جرمدار دی او پروف شیا ایویډنس سره نو دی ویل بی او ټرمینیټډ.
دا ډاکټرانو په وینا د راتلونکو زیارت پرځ به یو وار بیا د پیښور په لیډی ریډنګ روغتون کې احتجاجي ناشته کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په 10:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویلي دي چې د پاکستان په جوړولو کې د پښتنو مشرانو ډیر کردار لوبولې، خو اوس یې اولادونو ته د هیواد د وګړو نور وګړو په څیر حقونه نه ورکول کیږي. نوموړي دا څرګندونه نن په یو جلسه کې کړې دي چې تفصیل یې زمونږ همکار ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي.
محمود خان اڅکزي اول چې بلوچستان د پښتانه او بلوڅ ګډه صوبه ده، ک بلوڅان او پښتنو ته د برابرۍ پر بنسټ خپل حق نه ورکوي، نو پښتون قوم د برټش بلوچستان صوبې د غوښتنې حق لري.
بلوچستان د بلوڅ او پښتانه ګډ کور تر بلوڅان دغه چې وروسته
شاغلی چکزی زیاته کړه چې د پاکستان د چلولو لپاره مهمه ده چې و ټولو قانونو ته د پاکستان د عین لاندې پوره حق ورکول سي، ځکه چې یو ځل بیا ځینې قوتونه پاکستان و کندې ته د اچولو په هڅه کې دي، خو دوی به یې ودې ته نه پرېږدي. محمود خان اڅکزی د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن د اسلام آباد په لور د لاریون مرسته اعلان کړه او وی ویل په کار دی چې د ازادۍ مارچ خله مخه پر ګډو نکاتو باندې د حزب اختلاف سیاسي جماعتونه په اعتماد کې واخیستل سي. نوموړي د پاکستان د سپریم کورټ پر چیف جسټس زور ورکړي چې په هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د ختمولو لپاره دي د ټولو سیاسي جماعتو کانفرنس راوغواړي، په کوم کې به د ملک حکومت چلولو لپاره ګډه تګلاره وټاکل سي. غونډې ته د پښتون قوم جرګې مشر نواب ایاز جوګیزی، پخوانی صوبای وزیر او دریم زیارتوال او نورو مشرانو هم ویناوې وکړې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان پرون په اسلام آباد کې ملاقات کړي، چې پکې د مولانا فضل الرحمن لخوا د حکومت خلاف د احتجاجي مارش په اړه خبرې اترې شوې. مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د رواني میاشتې په 8مه به اسلام آباد ته د حکومت خلاف احتجاجي مارش کوي. په دې اړه تفصیل د احمد الله په ریپورت کې ورو.
د اکتوبر په شپږمه په اسلام آباد کې د بلاول بوټو زرداری او اسفند یار ولی خان ترمنځ شوې ملاقات وروسته فرت الله بابر او میا افتخار حسین ګډي خبری غونډې ته وینا پر مهال د مولانا فضل الرحمن د ازادۍ مارچ ملاتړ اعلان په کولو سره وویل د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند مشرانو په دې اتفاق وکړو چې ازادۍ مارچ نه وړاندې د ګڼګوندیزه یا د رهبر کمیټې غونډه راوبللې شي چې مارچ به په څه ډول مخ په وړاندې بوزو او تر کم هده تللی شو. د ذکر ده چې مولانا فضل الرحمن د اکتوبر 8مې نیټې راهسي د حکومت په ضد اسلام آباد طرف ته د مارچ کولو اعلان کړی دی او وینا یې وه د زر پاسېدو په نیت اسلام آباد ته نه دی روان، که حکومت یې د مارچ ودرولو کوشش وکړو نو ټول ملک به جام کړي. خبری غونډې ته میا افتخار حسین وویل د دوی دا وړاندیز چې ازادي مارچ نه وړاندې یوه غونډه دې راوبللې شي چې پکې تګلاره جوړه کړو چې مارچ کې د اپوزیشن ګوندونو مشران او کارکنان به په څه ډول ګډون کوي. حکومت غواړي چې اپوزیشن تقسیم شي خو موږ به خپل اتحاد ماتېدو ته نه پرېږدو. منگ ټول نوی انتخابات غواړو خو د فوز په نگرانۍ کې نه. منگ الیکشن کمیشن ته په لیکلي بڼه ورکړي که انتخابات بیا د فوز په نگرانۍ کې کیږي نو نتیجه به یې همهغه راوسی کما چې د 2013 کال د انتخاباتو راوتلې وه. نو منگ پاکې رڼې او د فوز د مداخلې نه په غیر انتخابات غواړو. د پاکستان مسلم لیگ نن په ګډون نور اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د تیر کال په عامو انتخاباتو کې درغلي شوې وه، خو الیکشن کمیشن او حکومت دواړو دا تورونه پر د ولو سره ویلی وو انتخابات پاک او شفاف شوی وو. خبری غونډه ته د فرت الله بابر وینا وا منگ ټول د اپوزیشن برخه یو او د خپل منځي ملاقاتونو د لړۍ به همدا شان روانه وي. موجوده حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی دی او اپوزیشن ګوندونه د دې حکومت خاتمه او د نوو غیر جانبدارا انتخاباتو غوښتنه کوي. منگ ټول په دې متفق یو چې په ګډه سره به د حکومت کور ته لیږو، ځکه چې دا ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دی. بلخوا مولانا فضل الرحمن او د ګوند نور غړي وای ازادي مارچ لپاره ورکړل شوی تاریخ حتمی دی او په 8م اکتوبر به د ټول ملک نه قافلې اسلام آباد طرف ته روانېږي. د مولانا فضل الرحمن د مارچ په حق لا پرون د اتوار په ورځ په لاهور کې د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري رسنۍ ته وویل نوموړي همیشه د خپلو ګټو لپاره سیاست کړی دی، خو دا ځل به یې قام په خبرو کې ناراضي او د فضل الرحمن مارچ به د ناکامۍ سره مخ کیږي. د نوموړي وینا وه اپوزیشن لخوا د انتخاباتو غوښتنې هیڅ جواز نه جوړیږي، حکومت به خپله موده پوره کوي نو دوی دې تر 2023 کال پورې انتظار وکړي.
بلخوا د مولانا فضل الرحمن لخوا د حکومت خلاف د احتجاج په اړه بیلابیل سرګندونی کیږي. ځینې خلک وایي چې په دې کې ټول اپوزیشن ګوندونه برخه اخیستی شي. ځینې بیا وایي چې نه، پاکستان مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د احتساب لخوا د ډیر فشار سره مخامخ دي او کم امید دی چې هغوی په دې احتجاج کې برخه واخلي. په دې اړه تفصیل د نجیب عامر نورو.
شنون کی وای داسې ښکاری چې مولانا فضل الرحمن د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د حکومت خلاف د احتجاج په خیر ادا کړی دا، او د حکومتي خندونو باوجود به هم هغه د خپل ملګرو پلویانو او د اپوزیشن د زنو نورو ګوندونو په بدرګه اسلام آباد ته ځي او د اکتوبر په 28 نیټه بعد آزادۍ مارش پیلوي. په خپل مولانا فضل الرحمن تیر ورځ مشال لډیو ته ویل احتجاج به تر هغې دوام کوي چې دا حکومت یې ړنګ کړی نه وي او نو انتخاباتو ته لاره هواره شوې نه وي.
موږ الیکشن غواړو، موږ الیکشن نه منلای چې کوم 25 جولای 2018 کې شوی دا. ټول اپوزیشن په دې متفق چې سو پورې موږ حکومت لري کړی نه، تمام پاکستان د هر کونه نه بخل کړه روان.
مولانا وایي کې مخاوني ول شو د یا ملګری گرفتار کړل شو نو حکومت به ځان لا نور ګران کړی، ځکه چې د حکومت خلاف غږ پورته کول د دوی قانوني حق دی. په خیبر پختونخوا مرکز کې د واک واګي د تحریک انصاف په لاس کې دي، چا چې په خپل هم اقتدار ته رسیدو وړاندې په اسلام آباد کې د هغه مهال د حکومت خلاف اوږدي احتجاجي ناستې کړې وي. خبریال او شنون کې محمود جان بابر وای حکومت لنه خایي چې د احتجاج کوونکو مخه ونیسي.
زما په خیال باندې تحریک انصاف سر ایس اخلاقي جواز نشته چې هغه په دې وخت باندې مولانا فضل الرحمن او د هغه ملګري ایثار کړي، ځکه چې یو کار ته پرون کولو هغه جایز او هغه ټیکو او حکومت ته تا غلط غلط ویلے شی خو صرف تیر کے انصاف اگے تا غلط نشی ویلے نو نن اغا خبری چی بل ار سو کی اغا جائزی دی تب اغی مخل زکا ناراضی چی دا لرتا خلکو لخولے وان.
خود واکمن گوند او داغوی د ملګرو دریز داده چې مولانا فضل الرحمن د خپل سیاسي سباوند د خوندي کولو لپاره د احتجاج غږ پورته کوي. د تحریک انصاف یو مشر او وفاقي وزیر فواد چودري پرون پر خپل ټوئیټر اکاونټ لیکلی و د مولانا د تحریک دوه مقصدونه دي: د خپل ذاتی حیثیت بحالی او د مدرسو د اصلاحاتو مخنیوي کول. د ریلوي وزیر شیخ رشید هم پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل مولانا پر سیاسي او مذهبي مسایلو د ټکر غوښتونکی دی. وړې زیاته کړه که په ملک کې هر ډول اړې ګړې ګډوډي او ټکر راځي نو پړه باید د مولانا فضل الرحمن په غاړه وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په 2013 کال کې حکومتي معلوماتو ته د لاسرسي قانون منزور کړی دی. د دغه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره جوړ شوی کمیشن غړي وایي چې تر اوسه دوی ته د 1400 پورې درخواستونه ورکړل شوې دي چې زیاتره ته پکې جواب ورکړل شوی دی. په دې اړه د عبدالحکاکل رپورت کې تفصیل ورو.
شاوخوا شپږ کاله پوره کېږي چې په خیبر پښتونخوا کې حکومتي معلوماتو ته د لاسرسي قانون منظور شوی او په دې د عمل کولو د څار لپاره یو حکومتي کمیشن هم جوړ شوی دی. دا قانون هر شهري ته د حق ورکوي چې د حکومت او سرکاري ادارو په اړه کوم معلومات پکار وي دغه په اړه د اړوند ادارې یا محکمې ته درخواست ورکړي. ریاض داوودزی د کمیشن یو کمیشنر دی. نوموړي پرون مشالې ټول چې په تیرو شپږو کلونو کې چې کم 4000 درخواستونه ورکړل شوي په هغو کې سرکاري محکمو 5000 درخواستونو ته جواب ویلی خو پاتې نور کمیشن ته ورغړل شوی دی.
اوس پوری 4000 خلکو چې نه نو هغه معلوماتو د پاره درخواستونه ورکړي دي. پاګې کې 5000 تنانو ته چې دینو تر لاسه شي 5000 تنان بیا راغلي دي کمیشن ته، او کمیشن هم چې دینو څخه کم 5000 تنانو ته صرف 2202 هغه تنان دي چې دا غي کیسونه لا روان دي او نور ټولو ته معلومات تر لاسه شي دي 96% تنانو ته. په دې کې شپږ فیصد چې دینو امرمنی شامل دي.
ریاض داوزی وایي چې زیاتره درخواستونه د پرمختیایي کارونو، تعلیم او صحت څنګه پاړه دي، خو سره له پولیسو او آن له های کورټ هم معلومات غوښتل شوی دي. په 2013 کال کې د مرکز او صوبې تر تنظیم لاندې قبایلی سیمې یعنی فاټا او پاټا په خیبر پښتونخوا کې زم سوي وي. ریاض داوزی وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر زم سو سیمه هم لاګو سوي دي او د هغه سیمو خلک هم اوس درخواستونه جمع کوي.
د ملکن نه خو ډیر زیات تنان راځي، شمالي وزیرستان نه هم راغلي دي، خو دے کی بس یو وڑا غوندا مسئلہ دا چاغه زمونږ سره وانه دا مونږ دی ټولو ډیپټی کمشنرانو ته خطونه خو مخ کې استو او هغه ته مونږ چې تاسو مونږ ته هغه ټولو محکمو تاسو پروفارما مستو چې مونږ ته تاسو راوسته وي تاسو تاسوونه خلکو درخواستونه ورکړي دي او څومره معلومات تاسو ورکړي او څومره تاسو ورکول غواړي یا به ورکوي نو مونږ ته تر اوسه پورې یو درزن خوراغلی دي نو کېدی شي چې دسمبر پورې مونږ ته دغه ټول معلومات ترلاسه شي خو خلک روان دي او درخواستونه ورکوي.
ریاض اوزای وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون کې د خبر هم په پام کې نیول شوی چې که څوک لیک لوست نشي کولای شي درخواست ورکړي.
د قبایلی سیمو خلق چې د صرف اغی دی یو لفظ استعمالی نو اغی دی ورسره دا وای چې مونږ ته د آر ټی آی د قانون لاندې دا معلومات را پی یو ته قانون په دې مجبوره کړی دی چې کدغه سړی لیک لست نشي کولای نو دی به اوری او دی به ورل لیکي او په دې قانون کې دادی کمې ادارې خپل پی یو نه جوړ کړي نو د اغه ادارې سربراه اتوماتیکلی چې دینو دا پی آئی او وی پبلک انفارمیشن افیسر وی دی ورته کینی دی ورته د آر ټی آئی د قانون لاندې ما دا معلومات را کاغه ورته وی چې درخواست را دی بوتی ز نشم لیکه ماته ولیکا ابه ورته لیکي ک هغه سره دغه معلومات نیو بلې ادارې سره نو د رهنمایي وکي.
ریاض داوزی زیاته کړه کمیشن پلان لري چې په قبایلی ضلع کې معلومات ته د لاسرسي قانون پاړه په خلکو کې د پوهاوی لپاره په راتلونکي اونۍ کې کمپاین پیل کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه صفو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15300 شپېته او 15555 کیلو هرتز.
د جنوبی وزیرستان نه اسلام آباد ته د احتجاج لپاره روان د یو سل او یو په خواوشا کې مزدوران چې په درو بسونو کې سوار وو پرون د جنوبی وزیرستان ضلعي انتظامیې په ټانک کې ایسار کړی دي. دوی وایي چې اسلام آباد ته احتجاج لپاره تګ ته مونږ نه پرېږدي خو د ضلعي انتظامیې چارواکو بیا ویلي چې د دوی غوښتنې د صوبایي حکومت د وزیر اعلی او گورنر په نوټس کې راوستل غواړي. په دې حقله د سیلاب مسعود رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د سولی وزیرستان وانانا پدری بسونو شسوارا یو سل اویا مزورون پتانگ شه رای سرکڑی شوی د سولی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر پا کمپاونڈ شه کشه نولی شوی دی دا غا مزورون دا غشتن کوی چه سرکار دی دی ملازمتون پا کوتا کشه میجا تخپلا برخارا ورا سوی پا آسان شرطونو دی کرزی را کولو سرا سرا دی میجا تا او دی میج با چون تا د مفت علاج او د مفت تعلیم بندوبست وکي او د لاسي کسب د پاره د داسې اوزار هره ترا کی چې په کور ناز د میجا د پاره د ګټه باعث ګرځيږي. ګلجان ویایي
میزرا اون می اسلام آباد تا میزرا اون می میزي اوسا احتجاج کوو بلکې می تیم د ټانک د ګټل کلا میزرا ورته د میستا او پاوز مخ کې شم روډ بندې ټول ګاډي سرکل میستا اجازت یې نر کوم.
ګلجان دا هان جاتوی
زمینا کې کیم ګاډي وی آغا پولیس ولا واپس خپل کچاره ته داخل کړم. پانا باد میر مزدوری په داروډینا میر دا غاسې پروته وی نه ماړایو او نه د میر چای و نه میسته یې بملا شوې دي. پانا باد میر بای پاس روټ باندې کوم. پانا ورس ارمی بیا روغلا ارمی خبره سره چې لیکلې چې تاسو د میر سره کچاره ته لور شئ. پانا باد آگاڑی دروالا صرف آگا گاڑی کے میز کا چارے چاروڑی وے تو دے تو سے کی میں مطلب دیوی دو میز آل کی
اسلام آباد سے اعلیٰ چاروا چوتاخل
جنوبی وزیرستان ڈپٹی کمشنر کا چارے تروڑی دلتا نوشی بلو صاحب شیخ نام دلتا پوری نام اسلام آباد
مشال ریڈیو پداغا بار ایک سے سویلی وزیرستان مرستیال کمیشنر یوسف علی مومند سره تماس ونیو هغه وویل
د دې چې کوم مطالبات دي کنه هغه داسې مطالبات دي چې بره لهول دي نو ما ورته وویل چې طریقه کار برته مونږ برته سیټ کو وزیر اعلی نه به ټایم راوالو گورنر نه به راوالو چې ستاسو د مطالباتو مطلب هغه صحیح ځای طریقه کار باندې وشي او حل شي احتجاج بغی نو ستاسو حق دی کوئ احتجاج نه څوک نه منې کوي بہرحال
پارا بار بار احتجاج وکڑل لفظونا رسارا وشول خدا لفظونا چاہا پورا نکڑل سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغوی چې پکې دروانې غړې د مې ته رسیدلو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د عبدالحی کاکړ نه د دې ساته خبرونه لاندې سلو
د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو اتحادیې له حکومت سره د مذاکراتو د پیلولو لپاره درې شرطونه شلي. نن د پېښور لیډرډن هسپتال کې ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر حضرت اکبر خبري غونډې ته ونه پرمالي چې تر څو حکومت د دوی درې خبرې ونه مني تر هغو خبرې نه وسر کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له نن څخه د چین درې ورځنی سفر پیلوي. د پاکستان سرکاري ویډیو په خپلو ویبپاڼه لیکلي چې عمران خان به په دې سفر کې د چین مشرتابه سره په سیمیزو او دوه اړخیزو چارو خبرې کوي. د پښتونخوا ملي عوام پارټي مشر د سپریم کورټ چیف جسټس رف کړي چې په پاکستان کې د روان سیاسي کړکېچ لپاره د ټولو ګوندونو کانفرنس راغواړي. محمد خان اڅکزي نن په پښتون کې د ګوند د 8 اکتوبر د شهیدان د ورځې لمانځه غونډې ته د ویلا کړ مخال ول چې د اکتوبر په 18 نیټه د جمعیت اسلام په درماندل لخوا د ازادۍ مارچ ملاتړ کوي. د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتي ټریبیونل هغه فیصله ځنډولې چې د مخې د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوري نه اهل کړل شوی. د سپریم کورټ درې ججانو نن په حسابات کې د قاسم سوري پر درخواست د حکم جاري کړ. د پاکستان وزیر اعظم نن غریبانو ته د مفت خوړو ورکول د پروګرام پرانیسته وکړه. د احساس سیلاني لنګر قانون دا سکیم په هیواد کې د غربت د مخنیوي د پروګرام برخه ده. د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له بګرام او نورو زندانونو یې د درو مخکشانو په ګډون یوولس غړي خوشي شوي دي. دوه طالب نور پورې طالب چارواکو کو پرون مشال ریډیو ته وویل ته خپلو ملګرو په بدل کې درې هندي انجینران خوشي کړي دي. د عراق فوج وایي چې وزیر اعظم عادل عبدالمهدي حکم کړی چې د بغداد په شیعه مشتو سیمو کې د فوج پر ځای پولیس څخه کړسي دا اقدام تر پرونیو خونړیو نښتو وروسته اخیستل شوی دي. رپورټونه وایي په شام کې د ترکیې له پولیسو سره نږدې ځای پر ځای شوي امریکایي ځواکونو د سیمو وتل پیل کړي دي. دا له هغه وروسته ده چې امریکا اعلان وکړ چې شام په شمال لویدیځ کې د کردانو په مشرۍ ځواکونو پر ضد د ترکیې لخوا د کېدونکو امنیتو برخه نه جوړې شي.
دا او عبدالحی کاکل چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړي د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته چې په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. احمد الله یې درته مهم ټکي وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي د افغانستان، نایجیریا او پاکستان نه علاوه د نړۍ په یو ملک کې هم د پولیو کیس موجود نه دی. په پاکستان کې د روان کال جنوري میاشتې نه تر دې دمه 2 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. د صحت نړیوالې کمیټې په پاکستان کې د پولیو کیسونه په زیاتېدو د تشویش څرګندونه کړې ده او د یاد ملک په وګړو یې عارضي نړیوال سفري بندیزونه د دریو نورو میاشتو لپاره د غځولو سفارش کړی دی. ورځپاڼه لیکي که حکومت د ملک نه په مکمله توګه د پولیو رنس خاتمه غواړي نو ورله پکار دي پولیو ورکرانو ته ټول ضروری سہولیات او مراعات هم ورکړي. چې کم مور پلار خپلو بچو ته پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول نه انکار کوي نو د حکومت ذمہواری ده چې په هر طریقه وي دوی درازي کړي چې په ملک کې یو ماشوم هم د پولیو مخنیوي څاڅکي سکلو نه پاتې نشي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې نړیواله ټولنه کشمیر د حالاتو نه په خشان خبر ده. نور له پکار دي چې د مسلې حل لپاره د ګامونه پورته کړي ځکه چې تر څو د کشمیر مسله هواره نشي نو پاکستان او هند ترمنځ به همدا شانتاو تریخواله موجود وي. ورځپاڼه لیکي امریکا په شمول د نړۍ یو شمیر ملکونو مشران دریز لري چې پاکستان او هند لا د کشمیر مسله د خبرو اترو د لارې هوارول پکار دي. هند نه خو پاکستان سره مذاکراتو ته تیاریږي او نه د کشمیر مسلې حل د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق راوستو ته تیار دي. نو نړیوالې ټولنې له پکار دي چې په هند فشار په اچولو سره دي د دې مسلې حل راوباسي. نوای وخت ورځپاڼه هم خپل اداریه د کشمیر په مسلې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا سېنېټر کریسوان د هند تر انتظام لاندې کشمیر حالاتو نه ځان خبرولو کولو لپاره یاد ملک ته لاړو، خو نوموړي ته جموں او کشمیر ته د تلو اجازه ورنکړی شو. ورځپاڼه لیکي مودی حکومت له دې وړاندې د کانګرس پارټۍ راهل ګاندھی په شمول د ځینو نورو ګوندونو مشرانو او د انساني حقوقو تنظیمونو غړو ته هم کشمیر ته د تلو اجازه نه و ورکړې، چې ترې ظاهریږي چې په کشمیر کې د انساني حقوقو خلاف ورزیانې روانې دي او هند یې پټول غواړي. ورځپاڼه لیکي هند د کرفیو له وجې د کشمیر حالات زیات وخت داسې نشي ساتلی، نو ورله پکار دي چې د کشمیریانو د خوښې مطابق د دې مسلې حل راوباسي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایم مجلې په اسلام آباد کې د افغان طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د لیدنې، او جرمن ویبپاڼې بیا په عراق کې د راوتلو احتجاجونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچا ورو.
ټایم مجله د یو طالب چارواکي له خولې وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له طالب مشرانو سره لیدلې دي. دا لاغه یو میاشت وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د افغانستان د 13 کلنې جګړې ختمولو په موخه له طالبانو سره د سولې لوزنامه نشي کېدی. د طالب چارواکي د خلیلزاد او د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د افغان طالبانو د پلاوي ترمنځ د جمعې ورځې لیدنې په اړه ډېر معلومات نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو ویلي له طالبانو سره د سولې خبرې بیرته نه دي پیل شوي. لیکنه کاږي په اسلام آباد کې د خلیلزاد او د طالبانو لیدنه ځکه هم مهمه ده چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپله تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په تیر یو کال کې له طالبانو سره په دوحه کې 9 دوره خبرې وکړې. طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري. د سپتمبر میاشت په پیل کې داسې برېښېده چې دواړه خواوې وي موافقې ته نږدې شوې، خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښو په کې د یو امریکایي سرتیري وژنې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اړ کړ چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. بلخوا المان غږ وپاڼې په عراق کې د پیل شوو احتجاجونو په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي تیر کال هم په هغه هیواد کې احتجاجونه راوتلي ول چې د تیلو د تولید لپاره مشهور ښار بصره مرکز و. عراقیانو تیر کال ځکه احتجاج کړو چې زرګونه کسان د اوبو د ککړتیا له وجې ناروغه شوي ول. لیکنه کاږي د عراق سګنی احتجاجونه ښایي تر ډیره د عبدالوهاب السادی په نوم د عراقي پوځ د یو مشهور جنرال له دندې د لرې کولو پر ضد وي. خو له لیکنې سره سم د دې احتجاجونو تر شا د عراقي ټولنې نا ارامۍ هم دي. د چارو پوهانو له یوې مودې راهیسې خبرداری ورکاوه چې عراقي ځوانان به له بیروزګارۍ تنګ شي او لارو ته به ووځي. دا په داسې حال کې ده چې عراق د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې زیات تیل لري او اقتصاد یې هم پر تیلو ولاړ دی. خو په لیکنه کې د منځني ختیځ د چارو پوهانو په حواله ویل شوي په عراق کې اداري فساد د دې سبب شوی چې یو زیات شمېر وګړي یې بېوزله پاتې شوي. لیکنه زیاتوي د عراق اوسني احتجاجونه تر دې دمه یوازې د هیواد تر شیعه اکثریتي ښارونو محدود دي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په 2 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 3 نیمو بجو،
سروي
په 4 نیمو بجو.
د سعودي عرب او ایران ترمنځ په دې ورستیو کې ترنګلتیا داسې حالت ته رسیدلې چې ډېر خلک ورته د جنگي ماحول په سترګو ګوري. استاد رپورټونه هم خبر شوي چې ګنې د هیوادونو د خپل منځي کړکیچ کمولو لپاره خبرو اترو ته رضامندي ښودلې، خو په رسمي توګه یې لا هم څه نه دي ویلي. پوښتنه دا ده چې په دې حال کې پاکستان او افغانستان له څه په کار دي، او د دې په پاکستان او افغانستان څه اثرات وي. بوریوال کاکړی په دې رپورټ کې تفصیل درکوي.
د ایران او سعودي عرب ترمنځ ترنګلتیا په داسې وخت کې زیاته شوې چې پاکستان په کورنۍ توګه له اقتصادي بحران او په سیمه کې سفارتي ستونزو سره مخامخ دی. بل پلو نه یوازې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ تر ډیره پرمختللې خبرې اترې هم بیرته درېدلې دي، بلکې په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه هم زیات شوي دي. د سیاسي او نړیوالو اړیکو پوهان وای پاکستان او افغانستان ته به دا ډیره ګرانه وي چې له سعودي عرب او ایران سره یو رنګ اړیکې وساتي. د دوی په وینا که پاکستان او افغانستان داسې هڅه وکړي هم، خو سعودي عرب او ایران دواړه به هڅه کوي چې هم کابل او هم اسلام آباد ځان ته نږدې کړي. د نړیوالو اړیکو پوه ډاکټر سرفراز خان وای په پاکستان کې ولس په دې کې په 2 برخو ویشل دي چې پاکستان دې د ایران ملګرتیا وکړي او یا دې له سعودي عرب سره ودرېږي. ډاکټر سرفراز خان وای د ریاست په توګه پاکستان تر ایران زیات له سعودي عرب سره نږدېکت او همکاري لري، کوم چې د ده په وینا په اوسنیو حالاتو کې د ملک لپاره تاواني خبره ده.
مونږ مخکې ماضي کې کتلې ده چې پاکستان کې مسلکي بنیاد باندې د بهرنۍ جګړې راغلي دي، بیا مونږ په دې هم خبر یو چې یمن کې چې کم کسان جنګیږي د سعودي طرف نه هغې کې پاکستانیان هم شته، نو دا به هغه مسلکي جګړې پاکستان ته راوړي او داسې چې دی دلته به مخکې هم حالات خراب دي، ډېر معیشت کمزوری دی، نو دا به تاوان وکړي.
د سیمیزو چارو افغان کارفو مشتاق رحیم وای افغانستان هم په یو داسې حالت کې دی چې له ایران او سعودي عرب څخه د ملګرتیا لپاره یو نسی غوره کولای. دوی ویل افغانستان له ایران سره پول لري او سعودي عرب ورته په دې مهم دی چې یو پلو امریکا ورسره ولاړه ده او بل د سولې په ټینګښت کې ممکنه رول لوبولای شي.
که افغانستان لاړ خو ګورو نو ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته زمینه مساعده چې ته هند سره وصل شي او له دې لارې خپلغه کوم سوداګري چې د هغې ته ډېر ژوره پراختیا ورکړي او ډېر اقتصادي پرمختګ وکړي. لیکن په عین حال کې د امریکا شتون چې دی او د امریکا ښکېلتیا د سعودي له ادرسه د ایران سره یا ایران سره مستقیم داسې حالت ایجاد کړی چې افغانستان مستقیما ایران سره اړیکه نشي پاللی.
ډاکټر سرفراز خان وای پاکستان خپل حالت او پاربی ودونو کې میشتو خپل وګړو ته پکتو باید د سعودي عرب او ایران ترمنځ په روغ جوړ کې هر ممکن کوشش وکړي.
سعودي او ایران چې د اړي منځ کې روغ جوړې د پاره کا اسلامي کانفرنس یا نور ملکونه د عرب لیگ یا د پاکستان مرستې سره کسان کا روغ جوړې کوشش کوي او هغه کې پاکستان کرو جوړې د پاره کار وکړي نو دا به زیات وروي.
مشتاق رحیم وای افغانستان باید هڅه وکړي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ کې به طرفه پاتې شي،
اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ایران په مقابل کې وکارول شي او همداراز ایران سره یو غیر رسمي موافقې ته ورسیږي چې د امریکې پر ضد د افغانستان په خاوره کې دلته مداخله ونه کړي چې د دې نښې نښانې شته چې په خوا دوی دا کار کړی دی.
د ایران او سعودي عرب ترمنځ له هغه وروسته حالت جنگي سوچي د سپتمبر پر 14 په سعودي عرب کې د تیلو پر مرکزونو ډیر تاوان رسوونکي بریدونه وسو. که څه هم د هغه ذمواري د یمن حوثي یاغیانو منلې وه خو سعودي عرب، امریکا او ځینو نورو هیوادونو یې تور پر ایران پورې کړی و کوم چې هغوی رد کړی و.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
نیویارک ټایمز اوس پاڼه لیکي په پاکستان کې د اقلیتونو خلاف د تشدد پیښو وروسته ځینې هندوان هند ته په کډه کولو غور کوي. څو اونۍ وړاندې د پاکستان په سند صوبه کې د مذهب سپکاوي په تور د هندوانو یو سکول او مندر ته زیان رسېدلی. ورځپاڼه زیاتوي خو هغه ځینې هندوان چې له وړاندې څخه هند ته کډه شوي وایي چې اوس په هند کې د طبقاتي نظام له وجې له امتیازي سلوک سره مخامخ دي. تفصیل له انیسا جمال اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي سو نه وړاندې په سین صبح کې قهرجنو مظاهره چانو د اندوانو یو سکول او لای سره نږدې یو مندر ته زیان ورسو. په پاکستان کې لوړاندې نه ګڼ اندوان په دې سوچ کوي چې آیا په هیواد کې پاتې شي او کنه، ځکه چې دوی په پاکستان کې ځان خوندي نه بولي. رسپانه د سین صبح په ګوټ کې د تاجر کمار په حواله لیکلي د دوی زیاتره مشران د پاکستان جوړېدو پر مهال هند ته کډه نه شول ځکه چې هغوی خپل کاروبارونه خرابول نه غوښته، خو اوس یې یوه تېروتنه ګڼي. نوموړي زیاته کړه هند ته په کډه کېدو غور کوي ځکه چې هلته به یې څوک د عقیدې پر بنیاد ونه وژني. روزپاڼه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلتیا زیاتېدو پر مهال په دواړو هیوادونو کې د فرقیز تشدد اندېښنې هم پیدا شي. په پاکستان کې ځایي چارواکي وایي په هند کې بابری جماعت ته د زیان رسېدو وروسته د فرقیز تشدد له وجې په 1990 کې ګڼ کسان کډه شوي وو او له هغې راهیسې اندوان له پاکستانه هند ته د کډه کېدو لپاره زیات اړه کېږي. د بابری جماعت د پیښې په بدل کې په پاکستان کې هم بریدونه شبی وو. روزپانه لیکي د اوسنی مهاجرت وجه د هند وزیر اعظم مودي په هیواد کې اندوانو ته سرګند اهمیت ورکول دي. خود نیویارک ټایمز په خبره د وزیر اعظم مودي د دې اقدام له وجې د هند سیکولر نظام ته زیان رسیږي. روزپانه لیکي د وزیر اعظم مودي په واک کې دراتلو راهیسې په پاکستان کې میشت اندوان وای اوس ورته په مذهبي رسوماتو کې د برخې اخیستو لپاره د هند ویزې په اسانه ترلاسه کیږي او دوی دا ویزې وروسته د هند شهریت ترلاسه کولو لپاره اوږدمهاله ویزو ته هم بدلولی شي. هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي په 2013 کال کې د هند حکومت 2022 اوږد مهاله ویزې ورکړي دي. له دې وړاندې په 2018 کال کې 2012 او په 2018 کې 2298 ویزې ورکړې وې. روزپاڼه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر د ترنګلتیا له وجې پاکستان هند ته تلونکي ریل ګاډي یو وارې بیا درولې دي. په سند کې مشت سوداګر کمار په خپله سیمه کې په اوسني تشدد خفه دی، خو هغه وایي د ریلګاډو بیرته فعالېدو وروسته پاکستان پرېښودو ته زړه ناسره دی. یو بل هندو باغچند بیل چې په 2014 کال کې هند ته کډه شوی وایي له تشدد او د کراچۍ له حالاتو په وتلو خوشحاله و. نوموړي زیاته کړه هغه ګڼل چې په هند کې د خپلو خلکو په منځ کې دی او ازادي لري، خو باغچند د هندوانو د ټیټې طبقې دی او لدی کبله یو پندیت مندر ته داخلی دو منع کړی وو. باغچند نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي په هند کې له یو کوی اوبه راوباسلې چې په د لوړې طبقې براهمنانو حمله وکړه او د اوبو د ککړولو تور یې پی پورې کړ. باغچند وایي په پاکستان کې د هندوانو مسلمانانو ترمنځ توپیر کیږي، خو په هند کې د طبقې پر اساس له امتیازي توپیر سره مخامخ دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږې ورزو. کورمې ته د کورمې په مرکز کې پرون په سلګونو خلک راوتي وو، مظاهره یې کړې وه. دوی غوښتنه کوله چې د ړنګو شوو کورونو سروې دې وشي، معاوضې دې ورکړل شي او دوی ته د بنیادي سهولتونه برابر کړل شي. دوی د احتجاجي ناستې پروګرام هم درلود، خو د ضلع انتظامیې په ډاډ او ژمنه یې بیا دغه احتجاج ختم کړی دی. طارق اورکزی یې تفصیل راکوي.
په کورما کې د مسوزو الشوزو زهموش او پړچم کلي اوسیدونکو د اتوار پر ورځ د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکي په غټ شمیر کې د صدې خار په عوامي مارکیټ کې لا بینر سره ناستول او د ړنګو شو کورونو سروې موبایل سرویس بحالېدل، د مړو او زخمیانو لپاره معایزه، نادره او بنظیر انکم سپورټ پروګرام دفترونه، د صدې په عوامي ځایونو او اډو کې د ښځو لپاره انتظارګاه، صدای امن پروګرام کې د زنانو سهولت لپاره عمله او له کورمې حدودو څخه پر امنیتی پوستو تعینات شوی د ورغزو او خیبر زلو اف سی د لری کولو غوښتنه وکړه. د احتجاج کوونکو مشر پټان عبدالخالق وای موږ مجبور شو چې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج وکړو، ځکه چې بار بار په دغه غاړه حکومتي مشرانو ته خپل فریادونه وړاندې کړل، خو هغوی ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
دلته څومره افسرانو سي یا د مور په خبر په بیسبل څومره افسرانو سي هغه ایمو مسالو ته ایمو مشکلاتو ته مشکلات نه ځکه کله کال نیم کال په درخواستونو باندې په پیلونو باندې چې چېرته افسار دروازه ټکولې کنه حل کېدلو نه مجبوران مې خپل خلک ویل چې بس سره ووځو ضرور واخې.
په دغه احتجاج کې زیاتره هغه خلک شامل ول چې په 2013 کال کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله متاثر شوي دي. د مسوزو نجاب کلی محمد جلیل وای له دغه مخکې حکومتي مشرانو سره په پیښور کې تر احتجاجي ناستې وروسته دا ژمنه کړې وه چې د ړنګو کورونو سروې به ورته کوي، خو دوه کاله تېرېدو باوجود تر اوسه دا خبره عملی نشوا.
ودا وشوله چې کورونه پته ملګي شي، کورونه پته جوړیږي، بیا چې سروه وشي وتای شي تاسو کور کې ملبان نشته په دغه نشي، بیا وتای شي تاسو کور کې کور جوړ کړی دی په دغه دته نشي.
دغه احتجاج کوونکي له صدې پړچنار ته روان ول او هغلته د انتظامی دفتر مخې ته د کینستو پروګرام وو. خلاصیمي د صوبایي سیملي غړی محمد ریاض او منځني کورمې مرسیال کمشنر فضل الدو صافي په سرپرستۍ کې حکومتي وفدو سره تر مذاکراتو پس دا ډاډ ورکړو چې غوښتنې به منل کیږي، نو داسې هغوی له دغه وروسته شول او احتجاج ختم کړو. تاریخ رگزے مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان په میرامشاه کالج کې د پښتو د مضمون لپاره د استاد انتظام نشته دی. زده کوونکي وایي چې دوی د ډیر وخت راهیسې د دې مسلې سره مخ دي او چارواکي یې انتظام نه کوي. عمر دراز وزیر مو په نور حال خبروي.
میرانشاه پوسټ ګریجویټ کالج زده کوونکي او استادان وایي د یاد کالج یوازنه پښتو پروفیسر هم د کالج نه بنو ته بدل کړل شوی. پروفیسر تاج محمد میسود چې میرانشاه کالج کې د 13 کالونو نه پښتو څانګې استاد وو، تور پورې کوي چې د کالج اعلی واکمن نه غواړي چې یاد کالج آباد وي او وړاندې به دوی سره سلګونه زده کوونکي ول، خو اوس دوی هم د یاد کالج نه بدل شوی او متبادل پروفیسر ورتلا نه دی ورکړل شوی.
زه د 98 نه میرانشاه ته راغلی یم. څلور کلاسینه وی په فرست ایئر شو د مو 157 58 160 پر اوړ کی په سیکنډ ایئر شو دا څه تعداد و. بیا چلش کې د حالات سره خروب شول. بیا خدا سے کالج تا څوک راتلل نه او وساش کول بیا داستو چې کله د ازرب اعظم نه میر واپس وی یو ژوند کیته ها داخلا نه دمل او نه په فرست ایئر شه نه په ثرد ایئر شه چې نه پښتو سبجیکټ نه و خلای زو زنه رو ترانسفر شوم ورته د پښتو ټیچر پته انش ورته درې پوسټینه خالی شتا.
د میر علی وسیدون کې اسرار خان چې پښتو کې ایم فیل کړي وای راتلون کې کې ځوان کو لخپل مورانه ژبې پښتو نه لری کړل کیږي. باید چې مورانه ژبې پښتو لا توجه ورکړي.
یو کوم غواړي چې موږ خپل ځان ور وپېژنو نړۍ ته نو دې لپاره بهترین وسیله دا ژبه ده. نو باید چې پښتو ژبې ته خصوصي توجه ورکړل شي. د افسوس مقام دی چې میرانشاه کالج کې په 13-12 کالو کې د پښتو یو سټوډنټ هم نه دی اخیستل شوی. پرنسپل صاحب نه خواست کوو چې پښتو ژبې 20 پروګرام دې شروع کړل شي. پښتونخوا په نورو کالجونو کې په کنټریکټ بیس باندې اډهاک بیس باندې لیکچرر بھرتی کېدل شي نو زمونږ په میرانشاه کالجونو کې ولې نه بھرتی کېږي.
کلامو چې په دې اړه د میرانشاه پوسټ ګریجویټ کالج پرنسپل ایوب رحمان نو پوښتل نو دوی وویل چې عملیاتو پس کالج کې نوي زده کوونکو داخله کمې شوې او اوس رو رو په مخ روان دي. د پښتو څانګې لپاره د پروفیسر غوښتنه کړې او په عرضي بنیاد هم استاد اخلي.
دروازه په وجه باندې خدا کالج سلور سلور نیم کاله بند شو. بیا ډېر پس د دې کالج حالات داسې وي لا گفته به وي. د آرمی سره میټینګونه وکړل او د سیول سره میټینګونه وکړل. ډېر غټ پروجیکټ راغلو او موږ رینوویشن شروع کړ. ما پښتو اډورټایز کړی دی د پرایوټ فند نه د ډایرکټر نام غواړم او تاسو به وګورئ چې دا کالج په فول سوینګ بند روان شو.
د یاد کالج موجوده او پخوانی زده کوونکي او استادان غوښتنه کړي چې میرانشاه لوی کالج په فعال کولو تعلیم څنګه خصوصي پام وکړي او ځانګړي ډول پښتو څنګه چې دومره لاندې کچه ته راغلی معیار ښه کولو لپاره فوري پروفیسر دغلته تعینات کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د اورګزو مشران وای حکومت خپل هغه ژمنې نه دی پوره کړی چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګړولو پر مهال یې کړی وي. د دوی په خبره سړکونه خراب دي، هسپتالونه او سکولونه ودانې نه لري او د ژوند د نورو یو شمېر بنیادي سهولتونو نه هم محروم دي. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د اورګزو یو استاد بیا وای حکومت به زر د دې ضلع پرمختیایي چارو باندې لاس پورې کړي. د ممتاز بنګش رپورټ کې حال اورو.
د منځنی اورګزو یو مشر ملک عزت ګل پرون مشال ریډیو ته وویل حکومت ویلی و چې د سیمې پرمختګ لپاره به 100 ارب روپۍ ورکړي خو دا ژمن الله تر اوسه پوره نشوه.
ځان کې دو په وخت کې مسره ژبا وګاڅه آر کال باندې تا ته 100 ارب روپۍ ملایيږي. ملک ړنګ ده، یو کیسه سہولات ورکې نشته. ا پیسې مو خوب کې ونه کاته، مو دا جړا کو د حکومت نه.
یو بل مشر ملک فرخمین مشال ریډیو ته وویل چې د سکولونو او هسپتالونو ودانۍ ورانې پرتې دي. په سیمه کې د ژوند بنیادي اسانتیاوې د نش برابر دي خو حکومت د دوی ستونزې هوارولو لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي.
افری ایجنسی کې څه څورا نقصان شوی دی. نن طریقه پورې حکومت د یوې خبرې د مو غور نه دی کړی او روډونه مړنګ دي او هسپتالونو هیڅ غور نشته، د سکولونو مې هیڅ غور منشته.
د مشرانو غوښتنو په اړه چې موکل او رګزونه د صوبای اسمبلی غړي غازی غزن جمال نه وپوښتل نو د مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له اړخه چې په وروستیو کې د قبایلي سیمو سره کومې ژمنې شوې وي هغه به زر ترسره شي ځکه چې دوی ته اوس فنډونه ورکول پیل شوي او په سیمه کې د سکولونو او هسپتالونو حالات به اوس ډیر ښه شي.
د قبایلي علاقو سره څه کم وعده کېدې سمو به د ان اف سی کې 3% درکو هغه 100 ارب روپۍ جوړ کړي. زمونږ سالانه به مخکې 100 ارب ملاوي وي، اوس به د 100 ارب نه 500 ارب ملاوي کی. هغه د کال په بجټ کې 14 دی. نو انشاءالله دا رفتار څه کم دی د سکولونو او هسپتال څخه جوړېدلو هغه به اوس زیات فزیکی کېږي چونکه مونږ سره اوس فنډونه زیات شوي دي.
د یادونې ده چې قبایلي سیمې په صوبه کې ورګډولو پر مهال مرکزي او صوبایي حکومتونو بیا بیا ویلي وو چې د قبایلي ضلعو پرمختګ لپاره به بیډندي ګامونه پورته کړي او دغه شان به د دې سیمو خلک د صوبې نورو ضلعو په شان د ژوند بنیادي اسانتیاو ته لاسرسی ولري، خو لا تر اوسه د ورغزو خلک د دې اسانتیاو نه بې برخې دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
بلخوا پرون په سوات کې میګوره کې د بچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن د سوري لاندې یو غونډه شوې چې پکې د پښتنو په تاریخ، کلتور او د هغوی د خیر ښېګڼې لپاره د بچا خان په مبارزې د خبرو اترو سلسله وه. غونډې ته چې یو شمېر زده کوونکي او مدني فعالان هم ورغلي وو، تاریخ پوه پرویش شاهین ورته وینا کړې ده. نیاز احمد خان یې نور تفصیل راکوي.
د باچا خان ټرست ایجوکیشن سوات څنګه تر سوري لاندې جوړ کړی شوی غونډه کې د پښتنو په تاریخ او د باچا خان په سماجی کارونو تفصیلی بحث پروفیسر محمد پرویش شاهین وکړو. دوی ویل چې پښتانه د زرګونو کالو راسی خپل کلتور لري، خو دغه کلتور د نوي وخت مطابق پرمختګ ته نه دی پریښودی شوی. دوی ویل چې باچا خان په خپل وخت کې پښتنو ته یو فکر ورکړی.
په 1921 کې باچا خان لګېدې بوټی نه لري، اخو استاد کیږي، اخو رساله وباسي، دغه مشاهده کوي د قام اسلام، دغه خورلو له برخه غواړي سروي کله جیل اسی تاسو یو سړی ته وګوره.
اونډه کې د سیمې ظلمو، مدني فعالانو او خبریالانو ګډون وکړو او ډیر په غور سره دغه خبرې واورېدې. په کې سوالونه هم وکړل شول. د خوازخیل سره تعلق لرونکي یو استاد او مدني فعال سلمان منصب رستا په دا اړه مشال ریډیو ته وویل،
ما په نوې داس لیکل چې د سواد کم سټیټ چې وو ریاست چې وو ردی جبه چې ونه پښتو وو، نو د شاهین صاحب نه مې دا اوریدل چې دغه جبه چې ده نو بچا صاحب یا ولی سواد چې کوم ناغم د بچا خان په وینا باندې چې ونه د جبه سرګاری جبه ګرځولې وو.
د منګوري سره تعلق لرونکي خبريال او د پښتو جبه ادبي ویبپاڼه چلونکي عصمت علي اخوند زیاته کړه چې داسې هرې ذریعې د پښتنو لپاره ډېرې ګټورې دي.
نننی چې کوم پروګرام او کوم سټډي سرکل چې وو هغه کې کوم بلمچی او پرویش شاهین صاحب هغه د پښتنو د تاریخ په حواله باندې، بیا خصوصا د سواد په حواله چې کومې خبرې وکړلې، زموږ لپاره نوې ځکه وي چې بعض سیزون نه مونږ نوې خبر، نو که داسې خبرې او داسې سټډي سرکل یا داسې غونډې را جوړې شي، نو زموږ نوی نسل چې دی، زموږ پښتانه چې دي، هغه به د خپل تاریخ نه او د خپل کلتور نه او د خپلو مشرانو نه به خبر شي.
د غونډې تابعه کوونکي د باچا خان سکول پرنسپل مهناز وایي چې دوی دغه موضوع د بحث لپاره ځکه خوښ کړه چې دوی ته د باچا خان د سیاسي کردار نه علاوه نور معلومات هم ترلاسه شي.
خدای خدمتګار تحریک او د پښتنو لپاره د تعلیم چې کوم جدوجهد باچا خان نن نسل کاله مخکې شروع کړی وو، د هغې بنیادي مقصد هم دا و چې د هغې نه د خلک خبر هم شي، ګنه ځکه چې موږ د باچا خان نوم مورو، نو هغه د سیاست نه علاوه هم باچا خان یو ځان نه جدوجهد و چې د شلو کالو په عمر کې هغه شروع کړی وو.
د باچا خان ټرست ایجوکیشن تر سوري لاندې منګوره کې د هرې میاشتې په وړومۍ اتوار هم دغه رنګه غونډې تابع کیږي چې پکې د پښتنو اتلان او د پښتو کتابونه د بحث موضوع وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو وخت په دې ځای سره رسیدي. په اخر کې یو وار بیا د عبدالحق کاکړ نه د دې سات د خبرونو لاندې زورو.
د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو اتحادیې له حکومت سره د مذاکرات تر پیلولو له مخې درې شرطونه شدي. د خبرنن د پېښور لیډر ریډینګ هسپتال کې د ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر حضرت اکبر خبري غونډې ته وکړه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نن څخه د چین درې ورځنی رسمي سفر پیلوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په پډو پاڼې لیکلي عمران خان په دې سفر کې د چین مشرتابه سره په سیمیزو او دوه اړخیزو چارو خبرې اترې کوي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي د سپریم کورټ پر چیف جسټس ټرک کړی چې پاکستان کې روان سیاسي کړکېچ جار لپاره دي. د ټولو ګوندونو یو کانفرنس راغواړي. نوموړي نن پښین کې د ګوند د 8 اکتوبر د شهیدانو د ورځې لمانځه غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د اکتوبر پر 8مه نېټه د جمعې تر ماسپښین فضل منډل لخوا د ازادۍ مارچ ملاتړ کوي. د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتي ټریبیونل هغه فیصله ځنډولې چې د مخکې د قاسم د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر قاسم سوری نه احرا ګرځول شوی. د سپریم کورټ درې ججانو نن په اسلام آباد کې د قاسم سوری پر درخواست کا حکم جاری کړ. د پاکستان وزیر اعظم نن غریبانو ته د مفت خوړو ورکولو د پروګرام پرانیستل کړه. د احساس سیلانی لنګر په نوم د اسکیم په هیواد کې د غربت د مخنیوي د پروګرام برخه ده. د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له باګرام او نورو زندانونو د درو مخکشانو په ګډون یولس غړي یې خوشي شوي دي. دوو لوټرو تاریخ چارواکو پرون مشال لوټول د خپلو ملګرو په بدل کې درې هندي انجینران خوشي کړي دي. نوې ډیلي او کابل د هندي انجینرانو او طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره لاسونه ویلي. د عراق فوج وایي چې وزیر اعظم عادی عبدالمهدي حکم کړی چې د بغداد په شیامشتو سیم کې د فوج پر ځای پولیس ځای پر ځای کړي. دا اقدام تر کورونیو خونړیو پیښو وروسته اخیستل شوی دی. رپورټونه وایي په شام کې د ترکیې له پولیسو سره نږدې ځای پر ځای شوي امریکایي ځواکونو له سیمې وتل پیل کړی دي. دا له هغه وروسته ده چې امریکا اعلان وکړ چې د شام په شمال ختیځ کې د کوردانو په مشرۍ ځواکونو پر ضد د ترکیې لخوا د کېدونکو عملیاتو برخه نه جوړې شي.
او د دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. اوس هم که په دې سپو تاسو پاتې شئ پوره په شپږو بجو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. د مشال سره د خپلو ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.